سپیننگ خبری.
روک و راست
سپین خبری.
روک و راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه اورئ، او د انټرنیټ په پاڼه وازی ده چې تاسو مونږ ګورئ هم. تاسو ټولو ته سلام وړاندې کوو. مونږ نن په دې بحث کې په پاکستان کې د افغانستان د مهاجرینو په اړه باندې خبرې کوو. په افغانستان کې وروستي راپورونه دا دي چې د افغانستان مهاجرین چې په پاکستان کې دي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، او تر ټولو بد وضعیت د پولیسو یا د حاکمیتونو د خوانه ور سره بد چلند کول دي، چې په سلهاو بلکې په زرګونو یې په زندانونو کې اچولي دي، چې ښځې ماشومان نارینه کم عمره ماشومان ټول پکې شامل دي. نو موږ په دې باندې نن بحث کوو، او زه سید سلیمان اشنابم کوربه یم. موږ سره به دوه میلمانه په خبرونه کې، او ما سره د دری همکاره فوزی جان احسان هم را سره په خبرونه کې ده، او دوی به هم د خبرونه دغه یو ساعت چې دوام کوي د خبرونه تر پای یو ځای سره.
تشکر آشنا صاحب، بسیار زیاد از شما و تبریک. آشنا صاحب در مقدمه گفتن ما امروز روی وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و همچنان برخورد پلیس پاکستان با مهاجرین افغان صحبت داریم. دو مهمان عزیز داریم که در خط با ما خواهند بود، اما قبل از اینکه به مهمانای خود بریم اخبار میشنویم. بعدن
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د کابل په شمال کې د 1500 فامیلې یو لسیمې د درنو چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوې دي. انټرنیټي شبکو او محلي مطبوعاتي شبکو د شپې ناوخته د درنو چاودنو او د پرله پسې ډزو په هکله رپورټونه خپاره کړي چې ویل کېږي څو ساعت روانې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم دومره منلی ده چې د 1500 فامیلې په سیمه کې تصفیوي عملیات ادامه لري. د ننګرهار د برېښنا د ریاست د ویان او لیکوال ظاهر عمار د نیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. د عمار د کورنۍ غړو ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو ظاهر عمار نیولې، او له دې عملی نیولې دی چې د بدخشان په پوهنتون کې د نجونو وهل غندلی وو. د ظاهر عمار د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا ونیول شو، درې ورځې وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو سبا ته بیرته ونیول شو، او تر اوسه معلومه نه ده چې چیرې دی او څنګه دی. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اسلامي همکاریو سازمان وایي چې یو لوړ رتبه هیئت په کابل کې دی، په مهمو سیاسي، حقوقي او بشري مسایلو خبرې کوي. د سازمان د شنبې پښپه په ټوئیټر کې لیکلي دي چې د سرمنشي ځانګړی استازی طارق علي بخید په کابل کې د طالبانو د بارنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د عدلیې د سرپرست وزیر عبدالحکیم سره لیدلي، او د افغانستان په سیاسي، بشري، اقتصادي او حقوقي مسایلو یې خبرې کړې دي. همداشان خاغلی طارق پرون د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم کتلي دي. خاغلی کرزی په فیسبوک کې لیکلی دي چې تعلیم د بشری ټولنې د ترقی اساس دی، او په دې برخه کې د افغانستان سره د اسلامي همکاریو د سازمان نه مرسته غوښتې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری په ښځو د طالبانو د تازه محدودیتونو په هکله اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت عامه پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لګولې ده. رینا امیری د نومبر په 12 په ټوئیټر کې لیکلي دي چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت تازه محدودیتونه به په افغانستان کې د فقر، بې ثباتۍ او د خلکو د تېښتې د لا زیاتوالي سبب شي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شازده فری کارن دیکر هم دا نوی بندیز بې معنا بللی دی. طالبانو د دین مخکې پارکونو ته د تګ لپاره د میرمنو او سړیو لپاره بیلی بیلی ورځې ټاکلې وي. نړیوالې ټولنې ویلي دي که طالبان غواړي مشروعیت پیدا کړي، باید د میرمنو په مقابل کې خپل تګ لاره بدله کړي. مګر طالبان وایي د میرمنو حقوقو ته د اسلامي شریعت مطابق درناوی کوي. بل پلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټوئیټر کې د تازه تعیناتو خبر ورکړی دی. اغلی کلی دی چې د طالبانو د مشر د پریکړې په اساس د لوړو زده کړو په خوانی سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی. همدغه راز قاری صلاح الدین ایوبی چې پخوا د کلیو د بیا رغونې او د پراختیا د وزارت مرستیال و، د زابل د امنی قمندان ډاکټر ګل محمد عثمان د افغانستان د طبي شورا د سرپرست د رئیس په توګه ټاکل شوی. د طالبانو په سرپرست حکومت یو اعتراض همدا دی چې په مقرریو کې د ورتیا اصل په پام کې نه نیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د متحده ایالاتو د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې دیموکراتانو وکړه شو چې یو ځل بیا د سنا په مجلس کې اکثریت لري ترلاسه کړي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړو.
د ګوند نیواډا په ایالت کې د سنا مجلس ته د سناتوري کاترین کورټیز ماستو په بیا ټاکل کې دوه وکړې شو دغه بریا ترلاسه کړي او د ولسمشر جو بایدن واکمن ګوند به د سنا په مجلس کې 500 څوکۍ ودري. د نیواډا په ایالت کې د میرمن کورټیز ماستو په مقابل کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د دې ایالت په خوانی لوی څارنوال ایډم لاگزټ ماتي وخړه. دیموکراتانو د نیواډا تر څنګ د اریزونا په ایالت کې هم د سنا د مجلس ټاکنې وګټلې او یوازې د جورجیا ایالت د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دي څرګندې شوې. احمد الله چیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې روسي قواوو د اوکراین په جنوبي ښار خارسون کې د تیښتې نه مخکې مهم تاسیسات تباه کړي دي. زیلنسکی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د روسیې او ایران جمهور رئیسانو خپل ملکونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او تجارتي اړیکو د لا پیاوړي کولو ژمنه کړې ده. زیلنسکی ویلي په ختیځ سیمې دونسکي د جمعې په ورځ د روسي پوځیانو د وتلو نه وروسته د روسیې د پلوي قواوو سره دومره سخته جګړه وشوه چې د فبروري په میاشت کې د دې جنگ د پایل رئیس تر اوسه پورې کله نه وشوي. د رویټرز خبری آژانس د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړې ده چې د ترکیې د تور بحیرې د ګازو د سیمې پایپ لاین د وادې سره سم په راتلونکي کال کې بیرته چالانېږي او کار چټک روان دی چې د ملي تاسیساتو سره ونښلول شي. رویټرز خبر ورکړی دی چې په ایران کې دوه نور فرانسویان بندیان شوي دي. د دې کسانو په نیول کېدو په ایران کې د فرانسوي اتباعو شمیر اوو کسو ته ورسېده. د فرانسې خارجه وزیر د شنبه په ورځ ویل چې د دې کسانو نیول د دغو دوه ملکونو د اړیکو د نورې خرابۍ علامه ده. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی شنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې عراق لیواله دی چې د تیلو بیې ثابتې وي او بیرل د سلو ډالرو نه زیات نشي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو د امریکا غک د آشنا رادیو د مرکزی استودیو نه د سپین خبریا رو کراس خبرونه اوري. من سره من نن په پاکستان کې د افغان ماجرینو په وضعیت خبرې کوو. اساسي پوښتنه دا ده چې ولې په پاکستان کې د افغان ماجرینو سره ناسم سلوک یا چلند کیږي. من په دې موضوع د نورو دقیقو معلوماتو د شریکولو لپاره دوه میلمنو ته بلنه ورکړي چې خوشبختانه دواړه ژورنالیستان یا خبریالان دي. یو عبدالحق عمری صاحب دی چې دی به خپل معلومات موږ سره شریک کړي او هیله ده چې اوس موږ سره وصل شوی. عمری صاحب، زمونږ غږ اورئ؟ تاسو وصل یاست؟ مننه، ستړي مشي. او بل درون میلمه زمونږ چې اغم خبریال دی او د بشري حقوقو مدافع هم دی، حشمت وجدانی صاحب دی. وجدانی صاحب، تاسو هم ستړي مشي. کور ودان زما امکارم پختنه لري فوزیه جان، خو زه غواړم چې یو شریکه پختنه تاسو ته اول راځي کوم چې عبدالله قمری صاحب په خپل تبصره راکی چې ولې په پاکستان کې په همدې ونه کې خصوصا یا په دې لس ورځو کې دننه د افغان ماجرینو سره د ډیر بد چلن خبرونه ورسېدل. مثلا دا ویل کېږي چې په زرګونو افغانان بندیان شوي دي، خصوصا په کراچۍ کې، په اسلام آباد کې، په پېښور کې. دا ولې داسې یو دفعي تشدد ښودل کېږي؟
پاکستان کی دا افغانان سے روان دے، تقریباً دونوں میاشت راہی سے دا وجہ روان دے او زمون مستی معلومات دادی چې په دې کې تقریبا 200 افغانان چې دی هغه د کراچۍ په زندان کې د وچمال هغه دي زندانیان دي او دغه سلسله چې ده دا روان ده په ډېر تېزۍ سره. دا مشکل هغه وخت راپیدا شو چې زیات شمېر افغانان د دې ته مجبوره شول چې دوی په بېلابېلو قاچاقي لارو باندې پاکستان ته داخل شي. لومړی دا چې دوی چې کله پاکستان ډیورنډ فرضي کرښه باندې اوري هلته یو خو دا ده چې طالبان ورته اجازه ورکوي پرته د اسنادو نه دوی پاکستان ته داخلیږي. او بل اساسي مشکل دا دی چې هلته اوس یو سوداګري شروع شوې ده خصوصا په سپین بولدک کې په تورخان کې او نورې غیرې رسمي لارې چې د تګ راتګ د ټاکلي فشار باندې د 5000 له نیولې تر 6000 پورې کلدارې د افغانانو څخه اخیستل کېږي او هغوی ته بیا اجازه ورکول کېږي چې د پاکستان نورو ښارونو ته دوی لاړ شي. بیا هلته په نورو ښارونو کې دوی ته پولیس ولاړ وي او د موټر تلاش کوي او د موټرو څخه بیا د افغانان دی چې د مجبوریت له لحاظ دی هلته لاړ شي ډاکټر ته ځي او یا دی د کار د پاره ځي د مجبورۍ د پاره ځي هغه دی د موټرو څخه کته کوي او بیا دی یا پیسې ورڅخه اخلي او یا هم دی زندانونو ته لیږي. او بله دا چې دغه پروسه ځکه تېره شوله چې په افغانستان کې د پاسپورټ اداره چې د هغه تړل شوې ده او پاسپورټونه نه ویشل کېږي. او بله دا چې پاکستان سفارت چې دی هغه ویزې بندې کړي دي دا خو افغانانو لپاره یوازې د پاکستاني سفارت چې دی په کابل کې دوی په پریزیدنسیالو باندې ویزې خرڅوي. یوه ویزه د $200 نه نیولې تر $2000 پورې دوی په افغانانو باندې خرڅوي. نو افغانان د دې توغایي نه لري چې دوی دومره پیسې ورکړي نو دوی مجبوریږي چې دوی غیر قانوني پاکستان ته واوړي. او دغه پروسه چې د کورسو کې بېخي زیاته شوې ده او هلته افغانان د ګڼو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي.
تشکر بسیار زیاد از شما آقای عمری و شما برمیگردیم و اجازه بدین از آقای وجدانی هم امی سوال کنیم. آقای وجدانی گفتم میشه که تعداد زیادی از افغانها بازداشت میشن در پاکستان توسط پلیس. این مهاجرین کی هستن؟ چرا بازداشت میشن؟ بله صدای ما را داریم.
سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های نهایت گرامی شما. اگر اجازه بدین در قدم نخست ما در موردی که چگونه و مهاجرین چگونه میتونن در پاکستان زندگی بکنن و کدام سندهایی را این مهاجرین در اختیار دارن که نشان میده به صورت قانونی بتونن در پاکستان زندگی بکنن
بفرمایید.
در قدم نخست آماری که نزد حکومت پاکستان و آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کردن گفتن در حدود 3 میلیون مهاجر در پاکستان زندگی میکنن. اینا در 3 کتگوری تقسیم شدن. یک تعدادی از این مهاجرین سند اقامت دارن یا همون کارت PR میگن، یک تعداد از اینا کارت های شناسایی محلی دارن و یک تعداد از مهاجران هستن که اینا هیچ گونه سند یا مدارک قانونی دارن اما متاسفانه بنا به مشکلاتی که در افغانستان وجود دارن اینا زندگی میکنن. در اواخر بعد از سقوط حکومت یک تعداد زیاد از شهروندان افغانستان از راه های مختلف به صورت غیر قانونی وارد بانک پاکستان شدند که بیشتر ایمان را خبرنگاران، فعالین مدنی، فعالان زن، نظامیان پیشین تشکیل میدن. دلیل فرار اینا طوری که همه ما در جریان هستن ترس از انتقام جویی توسط طالبان بودن اینا گریختن و آمدن در پاکستان. اما یک تعداد از این افراد که به صورت قانونی با داشتن ویزای رسمی پاکستان وارد خاک این کشور شدند اما به خاطر اینکه نتوانستند در این مدت خاک پاکستان را ترک بکنند به خاطر همو کیس های پناهندگی که داشتند اینا در پاکستان ماندند در یک مدت طولانی. از جانب دیگه هم مثل که دوست ما پیشتر اشاره کردند شما در جریان هستند که در مقابل ویزه پاکستان در حدود $1,000 و بالاتر از این پول باید پرداخت شود تا ویزه گرفته شوند و این افرادی که آمدن در پاکستان زندگی میکنند اینا نتونستن دوباره تمدید بکنن ویزای خود را. برای تمدید کردن ویزا هم باید پول بپردازن. خب چند دلیل وجود دارد که به یک بارگی روش تغییر کرد. دلیل اول مشکلات امنیتی اخیر در پاکستان، دلیل دوم تغییر حکومت در پاکستان، این باعث شد که مشکلات در مهاجرین بیشتر. من خودم به یاد دارم پیش از حکومت عمران خان، وقتی که شما از مسیر تورخم به صورت قانونی وارد خاک پاکستان بشدین، تا رسیدن به پشاور و سایر شهرهای پاکستان در هر جای ایستگاه بازرسی وجود داشت. پلیس با وجود داشتن اسناد قانونی اونا مجبور می ساختن افغانا را که از اونا پول بگیرن. اما با آمدن حکومت عمران خان این مشکلات یک اندازه کم شد، اما وقتی که حال ما دوباره می بینیم با رفتن و حکومت و آمدن حکومت جدید، این مشکلات به یک بارگی افزایش پیدا کرد. متاسفانه شما دیدین که یک تعداد زیاد از افغان ها را روز گذشته دستایشان را بارسمان بسته کردن و بسیار توهین و تحقیر کردن اینا را، که شامل کودکان و زنان هم هستند و اکنون اینا در زندان های پاکستان به شکل بسیار بدی به سر میبرن.
مننه. یو عمومی معلومات دام دی چې مثلا د یونیسیار یا د کډوالو ادارې ویلي دي چې یوازې د ډیورن په کرخې باندې تقریبا 1 میلیون خلک چې ژوند کوي، دوی معمولا دغه تګ راتک ډیر د دوی ترمنځ هم دی، غیر د دینه چې د افغانستان د نورو ښارونو نه د پاکستان لوی ښارونو ته خلک مهاجرت کوي. یعنی یو لوی ستونزه په خپل په دې کرخه کې مثلا د کونړ او باجوړ ترمنځ، بیا د ننګرهار او د پیښور ترمنځ، بیا هم دغسې په چمن باندې چې نن هلته شخړه هم شوې ده، جنګ شوی ده، او تقریبا خبرونو کې وویل شو چې دغه لاره اوس بیخي د خلکو په مخ تړل شوې ده، یعنی هر ډول تګ راتګ پیمانه شوی ده. نو دا یو موضوع ده. دویمه مسله چې وجداني هم ذکر کړل او فکر کوم چې عمری صاحب هم یاد کړل، د یونیسیار د خوانه د سویل کیږي چې 1.5 میلیون تقریبا شاوخوا 1.5 میلیون افغانان هغه ثبت دي، یعنی رجستر دي، چې هغوی یو خاص هویت کارت سره آزادانه یا کار کوي یا ګرځي. اما ستونزې مختلفې دي. مثلا یو ستونزه دا ده چې د کار کولو چانس ټولو دپاره نشته، مثلا تحصیل کولو دپاره چانس ټولو ته نشته. ځینې آفتونه لکه په سپتمبر میاشت کې چې سیلابونه راغلل، په میلیونونو افغانان هم زیانمن شوي، خو دې ته هیڅ نوه کومک دومره چا ورنه کړلی شو، چې دا خپله یو بین المللي مسله وه او د بشري حقونو موضوع وه. او په کې وروستۍ غټه موضوع چې هغې کې د عمران خان حکومت اوس نشته لاړو، هغه یو پیشنهاد کړی و چې ځینې افغانانو ته چې په پاکستان کې تولد دي، دوی ته تابعیت ورکړل شي. دا د اوریدونکو لپاره عمومي دا مسایل مطرح کړي چې دا ټول آباد نښتي د افغانستان د مهاجرینو په اړه چې په پاکستان کې ژوند کوي ورسره مخامخ دي. اوس عمری صاحب پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت خو ژمنه کړې د مهاجرینو په بدل کې حتی ځینې وخت امتیازات، مالی امتیازات ترلاسه کوي، یعنې په سوونو میلیونه ډالر د میاشتې او د کال اخلي. دغه مهاجرین چې هلته تر کراچۍ پورې رسیږي، دوی ولی پریدی خیر چې تر کراچۍ ورسیږي چې بیالته په زندانونه ډکوي، دوی ته ولی یعنی داسې یو لاره مخې ته په خپله په هغه ځایونو کې چې په لکه تورخام یا چمن یا په بل ځای باندې اوړي، ولی همدلته ورته داسې یو لاره نه جوړي چې دا مشکل حل کړي؟
اساس با اصلی متاسفانه مشکل هم داره چې په افغانانو باندې سوداګري شروع ده. کاغذ چیرې فرضي کرښه باندې مونږ په دې مسلې ته په ځیر سره وګورو، دواړو خواوو ته قاچاقبران او د انساني قاچاقبران چې دي هغه فعال شوي دي. او په دې وروستیو میاشتو کې دا پروسه ما مخکې هم وویلې چې په دې تیزۍ سره روانه ده، هغه دواړه لوري ته مسولین چې دي هلته، کوم کسان چې دي یا د مسولیت چې لري، دغه د انسان قاچاقون کله خوا پیسې ویشل کیږي دواړو طرف ته، او بیا د پیسو باندې دا خلک ته اجازه ورکول کیږي چې دوی پاکستان ته واوړي. او دا اساسي خو دا مشکله هم دا ده چې دواړه طرف ته د ډیورن تنظیم باندې اجازه ورکوي چې دوی پاکستان ته واوړي، او کله چې بیا هلته ځي نو بیا هلته پولیس بیا دوی ځوروي او بیا دوی بیا زندانونو ته اچوي. نو مشکل همدغه دی چې یو سوداګري به ورده وکمال په افغانانو باندې.
تشکر بسیار زیاد عمری صاحب. و وجدانی صاحب، قبل از این تعداد زیادی از افغان ها در پاکستان مهاجر بودند، یعنی سال هاست که افغان ها در پاکستان زندگی میکنن، اکثریت از اینا قبلا هم بدون اسناد بودن، مگر خبرها و گزارش های زندانی شدن این مهاجرین بسیار کم بود، درز نکرده بود بر رسانه ها، اگر بود هم مثل حالا قدر زیاد نبود و در مقابل کامره ها نبود. و نظر شما امی عکس‌العمل های اخیر پاکستان فکر میکنین به خاطر از این که پلیس بتونه رشوه بگیره بخازی کنه از مهاجرین، یا کدام دلیل سیاسی هم داره؟
ببینید، حتی ما مهاجرین رو داریم و با دوستایی که ما در تماس بودیم و گزارش هایی که از اونا داریم، در پاکستان یک نوع مشکلاتی که در مقابل مهاجرین افغان وجود داره است که بسیاری از کسایی هستن که حتی سند دارن، ویزه دارن، حتی راجستر پلیس هستن، با وجود یا موارد وجود داره که پلیس اونا را بازداشت میکنن و در مقابل رهاییشان دوباره از اونا پول میگیرن. ما با یکی از دوستا صحبت میکردم، اونا گفتن که من در شهر پیندری پاکستان زندگی میکنم، با وجودی که من ویزه دارم، یعنی اقامت قانونی دارم در پاکستان، ثبت راجستر پلیس هستم، و من پلیس بازداشت کرد و در گرما من استاد کرد در فضای باز، گفتن اینجا باید استاد باشی و در مقابلی که تا پول نپردازی باید اجازه نمیدیم. اونا گفت چون خودم با خانواده ام تنها خانمم در خانه منتظر ما بود، ما مجبور شدم. اونا 5000 میخواست، گفت بالاخره من تانیتم با 2000 کلداری که اونا پرداخت کردم اجازه دادم تا دوباره برم به طرف خانه خود. ببینیم این مشکل از سابق وجود داشت، این مشکلات بسیار زیاد بود، اما بعض رقابت ها و بعض عقده ها متاسفانه باعث شدن که این مشکلات بیشتر شود. از جانب دیگر رژیم طالبان در افغانستان یک دیپلماسی واضح در مقابل این موضوع ندارن که چگونه از مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکنن از اینا دفاع بکنن. هیچ نوع حکومتی در وجود ندارد تا در مقابل اینکه افغانا چگونه بازداشت بشن، چه برخورد نادرستی با اینا صورت میگیرن، تا در مقابل اینا از این افغانا حمایت بکنن. متاسفانه یک چالش دیگه است. این موضوع باعث شده که حکومت پاکستان به خصوص پلیس در پاکستان فقط به خاطر گرفتن پول دست هر نوع کاری نمیزنه و تمامی افغانایی که شما بینید بازداشت میشن، از اکثریت اینا پلیس پول میگیرن و در بدل پول اینا آزاد میکنن.
مننه ویجانی صاحب ستاسی معلوماتونم. یوه بلا موضوع چې هغه تقریبا د تیر کال یعنی د طالبانو د واکمنی دو وروسته د افغان مهاجرینو په اړه ډیر راپورونه ورسېد، هغه دا و چې په لسګونو زره نوي افغانان په دغه یو کال کې دننه پاکستان ته مهاجر شلو، او وجه یې ښکاره وه چې په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، کارونه د لاسه لاړل، ځایي شلو، او وضعیت دومره خراب شو چې هلته د ژوند امکانات ورته نه وو، مثلا اجتماعي خدمات چې ارزه نه وو، نو دوی اکثرا پاکستان ته واوښتل. اوس هلته ستونزه دا ده چې یو تعداد مثلا روزمره د طبي درملنو دپاره مثلا غواړي لاړ شي، که سوداګري مقدار کمی د طبابت یا د نور عادي ژوند کولو دپاره ځي، دغه په کم خار کې مثلا ډیر دا سهولت مهاجرینو ته شته چې مثلا د اتحادیو د خوانه یا د بین المللي مؤسسات د خوانه ورته لارښوونه وشي چې دغه ځي کې تاسو ته مثلا ډیر جدیت یا بد چلند تاسو سره کېږي، دې ځایونو کې باید په ځای شي. دوی ته یو څوک لارښود شته او رهنما لري دوی که نه لري؟ عمری صاحب،
نه متاسفانه دوی که څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، نه داسې کوم نهاد شته دی او نه کومه داسې موسسه شته چې افغانانو سره په دغه برخه کې کومک وکړي چې باید تاسو چې کوم ځای کې سره وڅکې او چې په تاسو داتګ راتګ وکړي. یوه دا مسله، او بله دا چې اساسي پوښتنه همدا ده چې ولې په دې وخت کې دغه مشکلات ډېر زیات شول. دا مشکل دا ده چې پاکستان هر وخت په داسې وخت کې چې افغانان مجبوره شوي دي دوی ورڅخه استفاده کړې ده. کوم افغانان چې هلته د بهرنیو سفارتونو د ویزو لپاره پراته دي، د هغوی د ویزې دا وخت چې دی هغه ختم شوی دی، او دوی دا اوس هغوی ته هم دا ویزې نه مومي کوي، او هغوی په د ډېر مشکلات سره مخامخ دي. بل د اساسي مشکل دا ده چې د جمهوریت پر مهال باندې وضعیت یو څه ښه شوی و په پاکستان کې د افغان کډوالو، او هغوی ته سهولتونه زیات شوي ول، او پولیس هم افغانان نه نیول او نه یې تنګول. د طالبانو د راتګ نه راګدي خو او د وروستیو پڅو میاشتو کې د نیچار له شمېره ښیي چې تقریبا تر 2 میلیونه پورې افغانان چې دي هغه تازه پاکستان ته کډوال شوي دي او لاس دي په دې کې بېلابېلې طبقې دي چې هغوی بعضې د بیزو لپاره کډوال شوي دي او بعضې هلته د ژوند کولو دپاره او بعضې مریضان دي چې دا ورته اوږدمهال د پاکستان کې ژوند کوي. نو دغه شمېره هم زیاته شوې ده او څنګه چې نشار د اوس سوداګري د پاکستان حکومت سره غوښتنه کړې ده چې دوی ته هم یو رقم کارت ورکړي موقتي چې دوی هلته ژوند وکړي. اوس افغانان د جمهوریت په وخت کې یوه لاره دا وه چې دوی به لکه دوی به دوی ته ستونزې پیدا کېدلې نو دوی به خپل وطن ته راتلل. اوس هرڅوک د افغانستان څخه په فرار کې دي په وتو کې دي او پاکستان اوس یوه ډېره ښه موقع لاسته راوړې ده چې دوی هره اداره کوشش کوي چې پیسې واخلي او خپل دغه فیس چې دی رسېدی اخل چند دی کې پولیس هم اوس ډېر موقع ده استفاده کوي افغانان نیسي یا په پیسو په واسطه باندې بېرته کوشش کوي یا زندانونو ته لېږي او دوی په دې باندې پوهېږي چې دا اوس دغه کوم برخورد چې دوی ورسره کوي د دوی سترګې سرې دي ځکه چې د طالبانو برخورد چې دی په دغه موجود کې ډېر ضعیفه دی. د دوی کوم بهلته سفارت چې دی کنسلګرۍ چې دي یو خو پاکستان دا احسان په دوی باندې کړی دی چې په غیر رسمي پلتفورم دوی په رسمیت باندې نه پېژني خو بیا هم دغه سیاسي نمایندګۍ چې دي هغه یې د طالبانو په واک کې ورکړي دي او هغه چې کوم کسان دي او مسؤلیت لري چې باید افغانانو پوښتنه د پاکستاني چارواکو څخه وکړي هغه یا دغه چې دوی نوي دي په ډیپلوماسۍ نه پوهېږي په خبرو باندې نه پوهېږي چې دغه ستونزې ورسره مطرح کړي. اوس د سن داسې اطلاع دي چې یو زنداني چې دی هغه مړ شوی دی د هغه جسد به اوس په یخچال کې پروت دی او دوی چې دی هغه د کراچۍ په زندان کې زنداني دی. نو داسې یو څوک نشته دی چې هلته کنسلګرۍ یا سفارت د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا کوم جسد چېرته د اوس په یخچال کې پروت دی د هغه دوی راپورت کړي او هغه افغانستان ته راوړي. نو اوس داسې څوک د افغانانو د پوښتنې نشته دی چې هلته د پاکستاني چارواکو نه پوښتنه وکړي او دلته چې په کابل کې کوم واکمنان دي او یا کوم هغه څوک چې ډیپلوماسي پر مخ باندې وړي هغوی خپل مسؤلیتونه دي. د هغوی زیاتره کورنۍ چې دي اوس هم په پاکستان کې دي او دوی چې دي د دوی د کورنۍ ښځې چې دي هلته ژوند کوي او دوی خپل تګ راتګ کوي هره میاشت پاکستان ته. نو دوی په کومو سترګو باندې یا په کوم هغه باندې دوی پاکستان باندې فشار واچوي او یا هم د افغانانو ستونزه چې دغه په قاطي او تجدید باندې دوی د پاکستاني چارواکو سره مطرح دي. دا هغه مسایل دي چې خپله طالبانو ورنه مجبوریت لري او دوی په دغه مقدده موضوع کې ډېر ظریف حرکت کوي.
تشکر بسیار زیاد عمری صاحب. و تا خبرها یک 2 دقیقه دیگر داریم. وجدانی صاحب اگر قبل از خبرها بگوین که آقای عمری از روابط طالبا و قنسلگری ها گفت، شما اگر بگوین آیا دفاتر ملل متحد مثل UNHCR کدام مداخله میکنن، افغان ها مراجعه میکنن، یعنی کیست که اگر به خاطر این زندانی ها مداخله کنه حداقل یک صحبت جانب مقابل باشه در برابر این گرفتاری ها؟
ببینین ما فکر که پیشتر در صحبت های بر شما گفتم که در افغانستان حکومت مقتدر وجود ندارد تا در مقابل ای که چگونه افراد زندانی شده و به خاطر نجات افراد رهانی اینا که شامل کودکان و زنان میشه در پاکستان بازدار شدن حداقل با حکومت پاکستان صحبت بکنه. بجز از یک اعلامیه که توسط وزارت خارجه رژیم طالبان یک اعلامیه ایران نشر کردن و گفتن که باید با مهاجرین برخورد نیک صورت بگیرند. مثل که عمری صاحب گفتن وقتی که خود افرادی که در افغانستان زندگی میکنن خود اینا در پاکستان گروگان هستن.
منظور من این بود که از دفاتر ملل متحد کسی هست یعنی زمینه های وجود داره، اونا آگاهی دارن از این گرفتاری ها؟ منظورم دفاتر مهاجرت ملل متحد است مثل UNHCR یا اگر دفاتر دیگه باشه.
ببینید دفتر UNHCR به خصوص اداره شهر خود اونا تبدیل به یک مرکز فساد شده. وقتی که شما میرین به اونا مراجعه میکنین به خاطری که ما میخواییم خود ثبت بکنیم در اینجا و به خاطر زندگی در پاکستان به ما یک ورقه بدین که ما بتونیم در اینجا زندگی بکنیم، حداقل اگر توسط پلیس بازداشته اون ورقه را به اونا نشان بدیم. و برای گرفتن این ورق شما باید ماها انتظار بکشین تا برای شما اونا به گفته خودشان اپوینتمنت بده، شما برین با اونا ببینین، اونا با شما مصاحبه ای انجام بده، بعد از او برق در اختیار شما قرار بدن. اما مواردی وجود دارن که دفتر UNHCR و بخصوص دفتر شهر که اینا مصاحبه اولی را انجام میدن، اینا در مقابل اما مصاحبه‌ای که برگزار میکنن 200 تا 300 دلار پول تقاضا میکنن، از شماره‌های مختلف با افراد مختلف اینا تماس میگیرن و در مقابل برداخت پول اینا میگن که ما میخوایم مصاحبه شما را انجام بدیم و اون ورقی را که حداقل میتونه با شما همکاری بکنه در پاکستان بتونید زندگی بکنید در اختیارتان قرار بدن. اما جالب، نقطه جالب در این است که در اون سندی که در اختیار مهاجرین قرار میتن در اونجا دو تا شماره تماس است. یکی از شماره های تماس بیمان است، اگر شما در جای توسط پلیس بازداشت میشین شما با اونا تماس بگیرین و در اونجا وکیل وجود داره که از شما دفاع میکنه.
بله.
اما وقتی شما به اون شماره تماس بگیرین یا پاسخ نمیتن یا اون شماره را رد کردن.
بله، مننه وجدانی صاحب او مری صاحب، تاسو موږ سره د تلیفون په کرخه اوسئ. موږ به خبرونه واورو، سر د سات د خبرونو وروسته د اوریدونکو نم هیله کوو چې موږ سره د بحث اوریدو کې اوسی او خبرونه واوري.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام، مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان از محدودیت‌های تازه طالبان بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در این کشور خواهد شد. رینا امیری ناوقت روز شنبه 12 ماه نوامبر در توییتر گفت کسانی که از افغانستان رادیکال شده می ترسند باید از سیاست های طالبان در برابر زنان و دختران، محرومیت از تحصیل، کار در بیشتر بخش ها و حتی شادی های کوچک مانند حق رفتن به پارک نگران شوند. خانم امیری اضافه کرده است که این افرادگرایی منجر به بی‌ثباتی، فقر و فرار بیشتر مردم از کشورشان خواهد شد. این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پس از منع ورود زنان به پارک‌های تفریحی در یک اقدام تازه استفاده زنان از کلب‌های ورزشی را منع کرده است. اخیراً محمد عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را نادیده گرفتن دستورات تفکیک جنسیتی و مراعات نکردن حجاب خواند. سازمان همکاری های اسلامی می گوید یک هیئت بلند رتبه این سازمان در کابل است و درباره مسائل مهم سیاسی، حقوقی و بشری با حکومت طالبان گفتگو می کند. سازمان همکاری های اسلامی در توییت ناوقت روز شنبه خود گفت فرستاده خاص این سازمان طارق علی بخت با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه ملاقات کرده است. خبر می آورد که بحث‌های مفصل درباره مسائل سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوقی طوری که در اولویت قطعنامه وزیران خارجه این سازمان قرار داشت صورت گرفته است. طارق علی بخت بر روز شنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز ملاقات کرد. آقای کرزی در صفحه فیسبوک خود نوشت آموزش اساس انکشاف و ترقی جامعه بشری است و خواستار کمک سازمان همکاری‌های اسلامی در این بخش با افغانستان شد. بانک مرکزی افغانستان از کمک نقدی 40 میلیون دلار دیگر به افغانستان خبر داد. این بانک که توسط مقامات طالبان رهبری می شود، روز یک شنبه 13 ماه نوامبر گفته است که در جریان یک هفته گذشته این دومین بسته کمک نقدی جامعه جهانی به افغانستان است که به کابل انتقال و به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده می شود. این بانک افزوده است بانک مرکزی افغانستان از ورود اسعار از هر طریقه اصولی و قانونی استقبال نموده و از جامعه جهانی می خواهد که کمک‌های خود را از طریق سکتور بانکی انجام دهند. پیش از این بانک مرکزی افغانستان گفته بود که از هر حرکت اصولی که باعث آمدن اسعار خارجی به این کشور شود و به نیازمندان در افغانستان کمک کند استقبال می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. سازمان حقوق بشر ایران با ادامه تحسن و تجمعات اعتراضی در آن کشور از افزایش شمار کشته شدگان در اعتراضات هشدار داده، از جامعه جهانی خواست که با واکنش قاطع و با موقع از کشتار بیشتر جلوگیری کند. این سازمان که مقر آن در اسلو پایتخت نروژ است روز شنبه گزارش داد که شمار کشته شدگان اعتراضات جاری به 326 تن از جمله 43 کودک و 25 زن افزایش یافته است. گزارش می رساند که 9 تن از این کودکان دختر و 3 تن دیگر اتباع افغانستان بودند. اطلاعات این سازمان نشان می دهد که ارقام کشته شدگان تا روز شنبه از 22 ولایت گزارش شده و بیشترین کشته شده ها در ولایت های سیستان بلوچستان، مرکز تهران، مازندران، کردستان و گیلان بوده است. در این میان تحصن و تجمع اعتراض محصلان در چندین پوهنتون ایران و روز شنبه نیز ادامه یافت. رادیو فردا بخش فارسی رادیو اروپای آزاد ویدیوهای از اعتراضات محصلین در سنندج و پوهنتونهای علم و فرهنگ و بهشتی در تهران را دریافت کرد. در این ویدیوها دیده می شود که معترضان مرگ بر دیکتاتور گفته علیه حکومت شعار می دهند. پس از اعلام نتایج انتخابات میاندوره‌ای کانگریس ایالات متحده در ایالت نوادا، اعضای حزب دموکرات با کسب 50 کرسی مجلس سنا توانستند بار دیگر اکثریت خود را در این مجلس حفظ کنند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس شام شنبه 21 نوامبر گزارش داد که با پیروزی کاترین کورتیز مستوس نامزد حزب دموکرات برای کرسی مجلس سنا از ایالت نوادا، اکنون قانونگذاران دموکرات در این مجلس اکثریت را دارند. مجلس سنای کانگرس ایالات متحده 100 عضو دارد و بر اساس قانون در رای گیری مجلس سنا معاون رئیس جمهور امریکا نیز حق رای دارد که با این حساب دموکرات ها اکثریت خود را در این مجلس حفظ کردند. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات در مجلس سنای ایالات متحده دقایق پس از اعلام پیروزی مستوس در نوادا در یک پیام تویتر نوشت: رای دهندگان امریکایی دیدند که دموکرات های سنا در 2 سال گذشته قادر به انجام چی کارهایی بودند.
پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نن اوزیت
نن اوزیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم خراغلاست تاسو د سپین خبرې رکو راست خبرونه اوري. موږ سره په خبرونه کې عبد الله قمری صاحب او حشمت وجدانی صاحب ملمانه دي او په پاکستان کې د افغان ماجرینو په ستونزو او د هغوی سره د پاکستانی پولیسو د خوانه په بد چلن یا ناسم سلوک خبرې کوو. عمری صاحب دو درې ټکي ډیر مهم مخکې د خبرونو نه تاسو هم ذکر کړل، وجدانی صاحب هم ذکر کړل چې په ځینو ادارو کې مثلا بین المللي مؤسسات چلته په پاکستان کې چې د افغان مهاجرینو لپاره ځینې خدمات ارزه کوي یا د هغوی کار ورسره د اقل یو لیست شته دی، دلته فساد شته دی. دویم دا چې تاسو یاد کړل چې په خپل د پاکستانی ادارو د خوانم بی غوري ډیره ده، د ځنی قضیه نه تعقیب کیږي او افغانان بر نه حق زورول کیږي، حتی قانوني اسناد هم لري بیا هم زورول کیږي او دا غوی نه پیسې او رشوت اخیستل کیږي. او دریم موضوع دا یاد شول چې د طالبانو حاکمیت چې په افغانستان کې ده، دوی په پاکستان کې سفارت او قونسلیان لري په کنټرول کې دي، مګر هیڅ ډول پښتنه د دغو مهاجرینو نشي کولای. د سلک وضاحت یا معلومات کلری ویل شي چې اول دا د بین المللي ادارو کې فساد قضیه دا په کومه سطح دی؟ یعنی دا واقعا د فساد او رشوت شته چې د دلخوا کارونه وشي او چا د پاره امکانات جوړ شي چاته ونشي، یعنی دا کار کیږي هلته؟
بایو اسناد ته خصوصا د ملګرو ملتونو که د انسیا کوم چې دا کومه برخه چې ده همداسې د ښار په نوم باندې کومه اداره چې ده چې هغوی د افغانان سختیي او کیسونه او د هغوی د انټرویو دپاره هلته وخت ورته برابروي. په دغو اداراتو کې تقریبا مامورین چې دي خو هغه پاکستانیان دي، هغوی په بېلابېلو بهانو باندې د افغانانو څخه پیسې اخلي. دا بعضې داسې ادارې شته دي چې هغوی د شارپ یا د وکر چې په اسلامباد کې دا او دې چې نوې کډوال وځي هغه ځانونه سره ثبتوي. بیا دغه مامورین د دغو افغانانو څخه پیسې اخلي او د پیسو په مقابل کې بیا دوی دا ځانونه سره ثبتوي او دوی ته یو مکتوب او یو د کار په شکل یو څه ورکوي چې د دوی سره وي. او بله دا چې دغه کوم کیسونه چې افغانان هلته کیسونه ورکوي نوسیار ته او بیا تقریبا کلونه هلته تېروي چې باید ورته منتظر پاتې شي. په دغه بدل کې هم هلته ځینې محصلین چې دي او هغه هم هغه د پاکستانیان دي هغوی په دغه فساد کې لاس لري او دوی پیسې ورته اخلي په دې بانه باندې چې دوی کیسونه پر مخ کړي او دوی کیسونه زر پر مخ کړي د انټرویو دپاره اپوینټمنټ ورته ورکوي وخت ورته ورکوي همداسې دوی نومونه ثبتوي. دا هغه څه دي چې دا په پاکستان کې د افغانانو سره په دغسې یو بد سلوک هلته روان دی او کیږي ورسره.
منانا.
تشکر بسیار زیاد از شما آقای عمری. آقای فجدانی، گزارش های وجود داره که تعداد زیادی از نظامی های دولت سابق به پاکستان آمدن که البته تعداد زیادشان بدون داشتن کدام اسناد آمدن، چون اینا می ترسیدن از که گرفتار شوند در مرز بدون اسناد از راه های قاچاق آمدن به پاکستان. شما از رشوه و فساد گفتین که مثلا از اینا پیسه میگیرن زندانی میکنن، از اینا رشوه میگیرن تا اینا رو دوباره رها بسازن. آیا مواردی هم وجود داره که نظامی های سابق تهدید شوند به برگشت اجباری به افغانستان و افتادن به دست طالبان؟ این موارد وجود داره مشخصا در رابطه با نظامی های افغانستان؟
اگر اجازه بتین من میخوایم یک اندازه در مورد یک دفتر UNHCR معلومات بیشتر بتون براتون. بعد میگویید که وضعیت نظامیان افغان در پاکستان چگونه است و در چه حالت اینا به سر میبرن.
درست
همینه که شما خودتان گفتین که یک تعداد زیاد از افغان ها بعد سقوط بدون شک از راه های غیر قانونی به خاطر هر سزی که بازداشت شدن در افغانستان، مثل که روز قبل ما دیدیم دو تا از نظامی های افغانستان در ولایت تخار به شهادت رسیدن. اکثریت این نظام ها نظامیان سابق به خاطر ترس از انتقام جویی ها فرار کردن آمدن به پاکستان. خب در پاکستان به یک تعداد از کسایی که تحت برنامه مهاجرت که برای آمریکا داشتن برنامه P2 اینا هم آمدن در پاکستان. ایمیل هایی که به اینا فرستاده شده بود در روی ایمیل ها دو تا شماره ای که مشخص شدن که شما اگر مدت ویزای شما هم تمام بشه شما میتونید با این تا شماره تماس بگیرین و مراجعه با دفتر سازمان ملل در پاکستان خود را ثبت بکنین تا بتونین به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنین. اما زمانی که شما به این شماره ها تماس میگیرین برای شما میگه که مدت زمان اینترویو شما و گرفتن این سند 4 ماه بعد است. اما اگر شما در جریان صحبت هایتون 2-3 بار تماس بگیرین و اصرار بکنین، بعد از شماره هایی وجود دارن که با شماره شما اونا تماس میگیره یا طریق واتساپ با شما تماس میگیره، بعد اونا براتون میگه خب اگر شما میخواین که زودتر اینترویو شما انجام شود شما 200 یا 100 یا 300 دلار بپردازید، ما به جایی که 3 ماه بعد شما به خاطر اینترویو خواسته شدین شما میتونین 2 روز بعد بین. یک فسادی است که اسناد در این مورد وجود داره. بعد شماره هایی که اینا در سندی که در اختیار اکثریت افغان ها قرار دارن که سند در اختیارشان هست، وقتی شما با این شماره ها تماس میگیرین حتی به خاطر اینترویو دوم به دفتر سازمان ملل یا دفتر UNHCR شما رو بلک لیست میکنن به خاطری که اونا فقط به کسایی پاسخگو هستن که پول پرداخت کردن و با آنهای مختلف مثل کمالی سر بشاره کردن که کیس شما رو مازدتر پراسس میکنین شما باید پول بپردازین. میمانه موضوع نظامی های سابق بدون شک در پاکستان استخبارات به طور کلی در این قضیه دخیل است و اینا به شدت در جستجوی نظامی های سابق هستند تا به یک شکل اینا را بازداشت بکنند، زندانی بسازند و اگر نظامی های مورد نظر در تفاهم با رژیم کابل باشند بدون شک یک تعداد اینا را بازداشت میکنند و افغانستان بازگشت میدن.
مننه وجدانی صاحب. واکن دا ستونزې شته دی. اما زه یو بله پوښتنه لرم چې دا د ډیر مخکې نه مطرح وه د ځینو افغانانو په باره کې. مثلا په تیرو 40 کالو کې چې افغانستان ته خارجي قواوې لاړلې هلته اقتصادي وده وشوله، ژوند ډیر ښه شو، ډیرو افغانانو په افغانستان کې دننه خپل کورونه او ځایونه په کرا ورکړل او دوی ډیر دلخواه یا په خپل زړه او په خپل طبیعت لاړل پاکستان کې ژوند شروع کړو. وروسته ښکاره شولو چې د دوی ژوند هلته هم سخت شوی، د ډیر قانوني مشکلاتو سره مواجه دي. دغه یو تعداد مهاجرین افغانان چې هلته ژوند کوي او اسناد هم قانوني تر اوسه پورې نه لري یا مثلا تابعیت نه لري، دوی ولې نشي کولای چې یو زمينه سازي د کار او څه په خپل وطن کې وکړي لاړ شي؟ یعنی دوی ته به مشکل څه، دوی خو نه نظامیان دي، نه مثلا د حکومت خلک دي، عام افغانان دي، دوی ته مشکل شته چې بیرته ستانه شي؟ فکر کوي عمری صاحب
اساسی مشکل هم داره چې په افغانستان کې د نن د کار نشتوالی د دې لامل شوی چې دوی څنګه کوي چې دوی لا چې بیرته افغانستان ته او اوس خو تازه لکه نور لاملونه هم راپیدا شوي دي. یو خو دا د نجونو ښوونځی د ښوونځي تړل کېدل بل لامل دی چې زیاتره کورنۍ چې هغه غیر قانون په پاکستان کې ژوند کوي هغوی څنګه کوي چې بیرته راشي او افغانستان کې ژوند وکړي. او نور دغه سیاسي حالات او وضعیت د افغانستان چې یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، نو هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا یو مشکل. او بله دا چې پاکستان او یونیسیف د افغانانو سره هلته ډېرې ژمنې کړې وي، ورته ویلي وو چې تاسو په افغانستان کې ځنګ کار باندې کوای شئ چې د موټر واخلی، تاسو کولی شئ داسې کتم چې کافي نه ورته ورکوي، خو د اوسم ستونزې شته دي. او بله دا چې تاسو اکاو خلاصولی شئ او همداسې تاسو ځمکه اخیستی شئ، کور اخیستی شئ، دا ورته ویل شوي وو. خو اوس دا څه وو چې یوازې ورسره ژمنې وشولې، بیا په حقیقت کې هیڅوک نهسره پرته د سیمکار څخه نور هیڅوک دوی ته کومې اسانتیاوې چې نشته دي، خصوصا دا د کاروبار په اړه باندې دوی چې سرمایهګذاري کوي، دوی چې یو کار کوي باید یو پاکستانی ځان سره شریک ونیسي او د هغه په شناختي کارت باندې دی مخکې لاړ شي، کور واخلي او خپل تزنیق پر مخ باندې ویسي. نو دا یو مشکل چې دی د اوسه مشته دی. د افغانانو سره چې کومې ژمنې خصوصا د ملګرو ملتونو په چارو کې د کډوالو اداره چې د انچار دوی نه پرېږدي، دا یو نړیوال اداره ده، دوی چې کومې خبرې کوي باید هغه عملي کړي. خو متاسفانه د افغانانو په مقابل کې هغه انچار هم ناغیر کوي او کوم نشمن چې دا د افغانانو سره کوي هغه نه عملي کوي.
بسیار تشکر از شما. و آقای وجدانی، به نظرتان چند وقت پیش اعلام شد که تعداد دولت پاکستان، وزارت داخل پاکستان اعلام کرده بود که مهاجرین افغان که اسناد ندارن از پاکستان اینا در ماه دسامبر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اینا را اخراج میکنن. این موضوع حالا هم جریان داره؟ اگر جریان داره آیا این را هم افغان ها میتونن با دادن پول به مقامات مسئول پاکستان از برگشت اجباریشان جلوگیری شود؟
من فکر نمی کنم که در مقابل پول جلوگیری بکنه از یک تعداد افغانایی که اونا با خطر اخراج روبرو هستن. حکومت پاکستان، وزارت داخل پاکستان به صورت واضح اعلان کرد که تا ختم ماه دسامبر مهاجرینی که اسناد قانونی نداره و اجازه زندگی در پاکستان ندارن به افغانستان بازگشتن خواهد شد. بدون فکر نمی کنم که در بدل پول ممکن یک تعداد اجازه بدن کلا زندگی بکنن، اما یک تعداد زیادی را ممکن است اخراج بکنن از پاکستان، به خاطر که پاکستان اعلام کرد که در ختم ماه دسامبر کسایی که اگر از پاکستان اخراج نمیشن ممکن است اینا تا مدت 3 سال در پاکستان زندانی شوند. خب این هم میتونه یک بهانه خیلی خوب برای همو اخاذی باشه و یا در بدل که زندانی بسازند اینا را بعد دوباره پول به دست بیارن یک عایدات بسیار خوبی باشه برای اینا. اما بدبختانه متاسفانه بگیم که افغان ها در شرایط بسیار بدی در پاکستان به سر میبرند. خانواده هایی وجود دارند در پاکستان، چند قبل هم گزارش هایی وجود داشت، شما همین لحظه که با شما صحبت میکنم در مقابل پرس کلاب پاکستان خیمه ها وجود دارد که یک تعداد از افغان ها در اونجا زندگی میکنند. حتی اینا سه وعده غذایی که باید طول داشته باشن استفاده بکنن ندارن. متاسفانه نهادهای خیلی وجود نداره که به افغانها کمک بکنه، به جز از بعض تجارایی که در اونجا بودن، به اعتماد از دوستایی که ما بودیم در تماس هستیم. اونا آمدن یک مقدار کمک کردن به مردم. اونا تابستان بسیار گرمی را متاسفانه سپری کردن در زیر خیمه ها با مو زنا و اطفالی که در اونجا وجود داشت. حال با رسیدن فصل سرما متاسفانه که افغان ها در اونجا وجود دارن، ممکن یک زندگی بسیار دشوار و سختی را داشته باشن. و از جانب دیگر کسایی که پول ندارن و در معرض خطر هم قرار دارن، احتمال بسیار زیاد وجود داره که توسط حکومت پاکستان بازداشت شون و اینا دوباره به افغانستان برگردند بازداشت شون.
مننه وجدانی صاحب. لکه تاسو په خپل اولو خبرو کې ذکر کړه د خبرونې په پیل کې چې د 13 کالو نه چې په افغانستان کې جنگ شدت موندلې ده یا نامنی ډیره شوې و، ډیر افغانان نورو هیوادونو ته تللي، ایران ته تللي دي، شمالي ګاونډیو ته تللي، خو زیاتې په میلیونونو پاکستان ته تللي دي او هلته مهاجر شوې دي او دوی مختلف ستونزې لري. خو په دې هفته کې یعنی تر ټولو هغه د پام وړ یوه موضوع دا وه چې کله د افغان مهاجرینو سره د پاکستانی پولیسو یا د حاکمیت بد چلن او ناسم سلوک خبرونه ورسیدل، په ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې شولې چې ډیر تعداد کې افغان مهاجرین د بسونو نه کته کیږي، هغوی لاسونه یې ورته تړلي دي، په هغې کې 15 ماشوم هم ښکاري، 10 هم ښکاري، 20 هم ښکاري، زوړ هم ښکاري، بوډا هم ښکاري، او د دوی سره حتی فزیکي چلن بد سلوک کیږي، یعنی وهل کیږي. او بل داسې ویډیوګانې هم خپرې کړلې چې یو ښځه ناسته ده، غواړي چې د پولیس سره خبرې کوي او دا پولیس د هغه په مخ باندې ګزارونه کوي، چې دوی په ټولنیزو شبکو کې ډېر افغانانو دې ته عکس العمل ښودلی، غیر افغانانو هم ښودلی دی، یعنې پکې په خپله پاکستان هم تبصیرې کړي او دا یې رد کړی دی. پوښتنه دا ده چې که چېرته دوی بد چلند کوي، رشوت هم اخلي، ولې دغه ویډیوګانې په خپله جوړوي؟ ولې دا ویډیوګانې داسې خپرېږي؟ مثلا ښکاري چې پولیس په خپله لاس کې کمره ده او دا ویډیو هم بیا جوړوي بیا ښیي. د ده دی مقصد یعنې څه دی عمري صاحب؟ څه به غواړي دوی؟
د دې یو ځینې مقصد هم دا دی چې دوی افغانان ذلیل کړي او دا وښيي چې افغانان چې دوی په دومره په ذلت کې واقع دي او دوی چې دوی په دې باندې دومره ظلمونه کوي او دوی افغانانو ته ښکاره کوي چې که تاسو چیرې موږ تاسو د انسانانو کوي دا د کرکټ د لوبو ته او دا ټول کې هم چې دا وروستي کې چې دا کوم بحث شروع شوی دی په کرکټ کې د افغانانو کوم مخالفت چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې او د ویډیوګانو د لارې کوي د پاکستان دا د لوبډلې سره، دا اوس پاکستانیان دغه تاس په دغه توګه باندې اخلي چې دوی د افغانانو بېزته کوي، تمینه کوي او بیا ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې نشروي او دا افغانانو ته یو زور ښکاره کوي چې موږ دومره قدرت او دومره واک لرو چې تاسو سره په دغه څه یو غیر انساني چلند وکړو او د پوښتنې مو څوک نشته او دا ښکاره خبره ده چې هغه کوم موقف چې باید د یو دولت لخوا راشي او یا د یو حکومت لخوا راشي هغه موږ ونه لیده. یوازې هغه د پاکستان شهزادګۍ نه هغه یو تاریخي داسو باندې فهم متکی سره او په امریکا کې یو یادونه شوې ده اعلامیه کې دی یادونه وکړه نور دوی کوم سخت موقف په دې اړه باندې را نغی او مخکې هغه کوم د مهمو ټکو ته اشاره وکړه هغه ټول مجبوریتونه چې طالبان لري. او بله موضوع دا ده چې نه یوازې دا چې په دې کې ماشومان او ښځې او دا دي په دې کې سپین ږیري دي، په دې کې حتی اشنا صاحب څو دانې نالیګانې دي چې دغه غیر قومي لارو باندې دوی داخل شوي وي. دغه نالیګانې اوس مهال درې څلور تعداد کې دي، هغه اوس هم په زندان کې دي، په کراچۍ کې بندیانې دي او دوی ورته اجازه نه ورکوي. نو همداسې په دې نورو زندانونو کې خصوصا په بلوچستان کې چې دا کوم وضعیت روان دی او هغه کوم افغانانو چې پناه وګوري دا او د نظامیان زموږ یو پیښه درلوده چې د قندهار د پولیسو یو پخوانی افسر هلته په نښه شو او همداسي اجياتي داتي چې خدای راپورونه زمون پلاس کې نشته دي چې څومره پاکستان استخباراتي دارو دغه افغانان نیولي دي او دوی په زندانونو کې ساتي او شکنجه کوي دا شمېره خو تر اوسه پورې کته ده او نه هم په دې اړه باندې نړیوالو سازمانونو یا د بخښنې نړیوال سازمان یا نور هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه پیکي ته دی او دغه مقاد ته دي چې دي دا توجه وکړي او دغه دغه روانو دغه حالات چې دی او کوم وضعیت کوم برخود چې دی دا غیر انساني دی او پاکستان په لوی لاس باندې غواړي چې افغانان دلیله کړي او دا خلکو ته وښيي چې
بسیار زیاد تشکر مالی صاحب. حدود 4 دقیقه دیگه تا ختم برنامه مانده. بانوان جنبندی آشنا صاحب پرسان کردن که چرا ویدیوها را خود پلیس میگیره و نشر میکنه و آقای عمری گفتن که ای به خاطر بی حرمت ساختن و همچنان ذلیل ساختن افغان است. آقای وجدانی بازداشت ها و نشر ای بازداشت ها در اخبار و ای فشارهایی که دیگه و آخر افزایش یافته، آیا باعث کاهش آمدن افغان ها، مهاجرت افغان ها در این اواخر به پاکستان شده یا نه؟
یک موردی که با دوره های سابق تفاوت داره اوی است که در پاکستان بحران اقتصادی وجود داره و این بحران اقتصادی باعث شده که تعداد زیادی از مهاجرینی که به پاکستان آمده بودند بعد از مدتی که در این زندگی کردن مشکلات اقتصادی که در اینجا وجود داره اینا مجبور شدن تا دوباره به افغانستان برگردن. اما بزرگترین چالشی که در افغانستان وجود داره اوی است که متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان حق زندگی، حق حیات خود را از دست دادن، حق کار از دست دادن، حق تحصیل از دست دادن. بزرگترین چالشی که مردم افغانستان متاسفانه وجود داره در اینجا اوی است که دخترها از حق آموزش محروم شدن و این یکی از مشکلاتی است. اگر تداوم پیدا بکنه بعضی از خانواده ها مجبور هستند که اونها بین به کشورهای همسایه تا دختران این سرزمین بتانن به تحصیل خود ادامه بدن. یکی از چالش های بسیار بزرگی است. مردم تحمل گرسنگی را دارن، تحمل فقر را دارن، هر مشکل را میتونه مردم افغانستان تحمل بکنه، اما این که اونا را از حق تحصیل محروم میسازن این دردی است که من میتونم براتون بگم که اکثریت از مردم افغانستان مجبور خواهد ساخت با تمامی مشکل، با تمامی چالش هایی که شما ذکر کردین در پاکستان وجود دارد. مردم افغانستان مجبور هستند که به کشورها بین تا بتانن دخترانی زرزمین بتانن در این کشورها تحصیل بکنن و این ممکن است بعد از گذشت یک سال اگر این مشکل حل نشود این روند بیشتر خواهد شد و ممکن بسیاری از مردم افغانستان مهاجر شوند.
من نه وجدانی صاحب زد منگا چون یاد کرل ده طالبانو پا حاکمیتم خبری وشوی اوریدون که ده پارم باید یاد که ده معلومات ده مخینا چه طالبانو ده طالبانو خارجه وزارت یعنی ده نوامبر پلسم بانده پامدغ قضایا و خصوصا ده مهاجرینو سره ده بد چلن پا بارا کی و اعلامیه ور کرده و او دوی لیکلیو چه ده پاکستان پا بیلابیلو خارونو او افغانستان سره ده تک را تک پلارو پا زنگری توگا پا سن ایالات که و افغانانو سره ده پاکستانی پولیس و دلوره نناوره چلن کیگی او ده افغانستان ده بحرانه چار وزارت ده خپل و هیوادوال و زوراول و ورتستون زی جوراول غندی او ده پاکستانی حکومت نوی پا کلکا غختنه کهی چه ده دغی مخنیوه و که او بیا تکرار نشی. دم یاد کوچه د طالبان د خو هم دومره ویل شوی دی او نور د پاکستان توصیف کړي د ټول چې هغه یو خه هیواد دی مونږ سره مشترکات لري زمونږ رور هیواد دی مونږ په کې تاریخي راکړي ورکړي لرو. پر سور زمونږ ډیر محدود وخت پاتې دی عمری صاحب که یو لنډه تبصره در نه بله واخلم. اکثریت مهاجرین چې په افغانستان کې دی او یعنی تعداد میلیونونو ته رسیږي هغه ډیر د پاکستان په خارونو کې نه بلکې په اطرافو کې ژوند کوي. دوی ته څومره دا زمینه مساعده ده چې افغانستان کې خپلو اطرافو او خپلو ساحو ته بیرته ستنې شي؟ فکر کوئ داسې داوطلب ستنېدو ته کوم چانس دوی لري؟
نه اوس پوری خو د بیت نه د تنګ د افغانانو افغانستان ته دغه پروسه ولاړه ده او دا اوس دغه بهید چې دی هغه بند دی. لکه مخکې په جمهوریت پر مهال باندې داروتانه په شکل کې زیاتره افغانان در لور د کیمپو څخه دوی ته نه خطاو چې بیرته لاړ شي افغانستان ته او دوی په افغانستان کې خپل ژوند وکړي. او اوس چې دا د خلکو علاقه چې ده او د انسیات لخوا دغه پروسه چې ده د بېرته د تګ دا د اوس ولاره ده او دغه پروسه نشته دی او د اوس افغانان چې بیا هم ژنخ کې پروان دغه کوم وضعیت چې دی د نن افغانستان کې چې دی ناش خپل وطن ته.
تشکر از آقای عمری و همچنان از آقای وجدانی که دعوت ما را پذیرفتن و در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و برخورد پلیس با مهاجرین معلومات دادن و تشکر از شنونده های عزیز که تا بالا با ما بودن و برنامه را تعقیب کردن. برنامه امروز رکراس در همینجا به پایان میرسه. ما و سلیمان آشنا با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش داشته باشین.
منم.
همکارم به استودیو آمده و برنامه روایت امروز را پیشکش میکنم.
مننه تاسونم در طول آوریدون کد و سیلین مننه چه در نیم ساعت یو ساعت منگ سر پا بحث که وی او غوگم نیوله او دو ملمانونم خاصه مننه کورم ودن.